آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو کسانو د بایو لوړوالي شکایت کړی دی د جنوبی ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي په دهیله چې دغه پیغامونه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده نښې نښانې څه دي څنګه ترې ځان ژغورلی شو په دې اړه له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خپرونه کې خو راځئ پیل ستاسو له پیغامونو وکړو
د ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسېږي سکل د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ کې د شفتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شفتالو حاصلات زیات شوي دي که چېرته حکومت دوی ته غو کوي دوی همکاري وکړي انشاءالله آینده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي اوس سکل انشاءالله حاصلات یې ډېر ښه دي د تیر کال په شان سکل حاصلات ډېر ښه دي خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویران خپور کړي تاسو فیسبوک باندې مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه شاول د روزګان د ولایت په سیدا ساسو ولسوالۍ ته خبره کوم نظما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه سیدا ساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی خدام یوه دانه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزوری دی نو زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد خواهش دی دغه مو غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټ دغه زموږ په خدو کې ډېر سری ووایي ډېر منطقه د منګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ چندانې کار نه کوي نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغه دې واوري دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغان بستن خدی دي څه راته پاله کړي وسلام
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړ غنې وخت تیریږي دا نه مګر مسافر او سال د سره په سپورټو نن دلته سره نخته دي ټیکټ هم ته انت ګرانه دي څوک
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیر اس جوړو راغی زمام من سیما به د یلمن ولایت څخه د معلم په زحمت تر کوم وروره د نور مشکلاتونه به خېر ډیر دی بیا نازي ډیر دی وروره او زه د ټپون زه سم پرګرام ستاج پاته دی نو د معلمې ماش مون ډیر لږ دی گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غمو خوري وروره
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زه اس مطلب ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کاله زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هیله مو درلوده چې نوي حاکمان داسې زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي موږ له ډېر بدو ستونزو سره مخ یو په ځمکې کې مریض راپېښې وجې ته نسو وړلی لاره مو نشته مسافر رونه تقریبا 3,500 کوره د زنه خان لدی درنیم زرو کورونا هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلات سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نستا ټلیفون کار نه کوي له هر سنه به برخه پاتې یو څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر سنه بې برخه پاته ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو 3,500 کوره نفوس لرو چې موږ پایته باید پایا راکړل شي او د موږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي مسافر له مشکلاتو سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې دي غزنی په سطح موږ شاته پاتې یو هیڅ نه لرو له ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ پوکړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هیله مې د اسلامي امارت د مشرانو څه دا ده چې دا غنم راګیر کړي، دا غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېوزله دي، شی نه لري. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ په شپو شپو نه ده خوړلې، نه ورسېږي، بچان یې وږي ناست دي. طالبان خپل بچۍ کوي، دوی چې هر څوک غوښې وریجې خوري، دوی د ځان په خبر کې، د خپل پرایت د ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نو وروره، دا کومې مرستې چې دلته د بېوزلو په نامه د دبلیو ای پی موسسې لخوا یا د نورو موسسو لخوا کېږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډېر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابین، د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینس او ورور او ورور تر مابینس وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینس د مرستو په نامه، د بشری مرستو په نامه او د بېوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي، د افغانانو په مابینس کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، خزان همدرد یم د وړ مومی د ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، زموږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ رادیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د ازادۍ رادیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوهیو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم، ازادي خبریال والا احمد سلاوال د شه تبتونو شه خپل شه قرار ده. دیوالان خبریالان ټول سره برابر دي. نو موږ ته هر راکړه د انجینر ته مشرف کوم د کابل والا ته پیسې ورکړي وو، بیا موږ ته نو شماره هم په دې کې په دا کاتو باندې ورسي. موږ ته دا کاتونه شماره واخلس ده، بیا چې په کوم هر مشکل چې درلوده نو موږ خبرې وکړو چې تاسو پیسې ورسي درته چا څه لو ورکړي. او موږ دا ورکړه د شمسیا ضرورت لري، که د مکتب ضرورت لري، موږ لوچ هم د مکتب ضرورت لرو، هم د کلینک ضرورت لرو. په دې خانشین ولسوالۍ کې بیا تاغذ کوي د منادل په شاخ کې. موږ ته د کلینک ضرورت شته، د شمسیانو د خوراک د اوبو ضرورت شته چې برمې نه لرو. اوبه مو تروې دي، ځای کې تروې دي، خوږې اوبه نه لرو. موږ هیله کوو چې موږ ته یو دغه برمه هم جوړه کړي او کلینک هم جوړ کړي. مشکلات ډېر دي د افغانستان خلک تا ته معلومېږي، ما ته معلومېږي چې ستړي دي. زموږ خواست که سلامونه قبول کړه. السلام علیکم، دا پیغام ورسوه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ والپو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافانو څخه چې کالداره دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی، خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیاڼي، پر دغو ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزي، هندړ، بهالۍ، سلیمانزي، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زموږ اصلي هویت افغانیت دی.
د ازادۍ راډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو، دا د ما د خوراکۍ ده او د موږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره دی. زما خوراکی چې د طبي معالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکی چې د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې ورور ځینې جنکۍ شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه اویا زره افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي، او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې دا د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونو وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. آزادی رادیو څخه ډیره مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړی په خیر است؟ نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لویږي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل شه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او وروره زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال که چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ، دا د زمینداور سیمو ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم چې زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي، وچ کدین دم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابرې شبکې ګر سره د وړم کاسکې نهري چې راوړی راوړی در اوسه ګوره هېڅ درک نشته، هغه هېڅ رای نه پسوکې د حکومت. زما چې هیله و ارزو داده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه نیک هیله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې باید د نړۍ سره تعامل وکړي، څنګه مرستې شي دغه باید رالاسه کړي. دا بندیزونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلاص ته ډوډۍ وسته لري، نور هغه بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادۍ راډیو له خوا نه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوي دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاته شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي، وچ کدین دم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابرې شبکې ګر سره د وړم کاسکۍ نهري چې راوړی راوړی در اوسه ګوره هېڅ درک نشته، هغه هېڅ رای نه پسوکې د حکومت. زما چې هیله و ارزو داده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمتالله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 420 21 21 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نه کړ، خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته یې روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغې تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواري نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او همغلته وپېژندل شوله چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنې په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینې او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي د هغې طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه پې اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامداره وي یو څو ورځو دپاره، او د سر درد پکې وي، ستونی درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي، بیا په دوی کې د سترګو سوروالی او په بدن باندې یو نوه رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوه خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي، پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې با پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دی کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي، او دی کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض علایم ورکي هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا اوس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا دا او کانګو دا او کریمیا دا او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه دی چې په دا یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیواناتو سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو مونږ بیا هغه مونږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې او سره له دې مونږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورته والی دا دی چې تنه تبه ده. نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کله شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي او تبه بیا موږ چې کله دا معلومه دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایا کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خوله کېږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان د خ معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوې وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چېرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي. که د ډینګو لپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټي ورته وایو، ریپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته NS1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې له دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوخي او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي. او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي ترسو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولري.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، شاباز دی فرما خوارا سلطانی کا خوشبو، نکرد پر ہندار مخت منی سچ دب کے بلتی ہندار مخت منی سچ دب کے بلتی راستہ زرین خالنا پل من کی کراتی شہباز پر مخوارا سلطان کا مشہور کچیری دبل چاس کے زبا ہم درخ پر سر تیر سم کچیری دبل چاس کے زبا ہم درخ پر سر تیر سم خطا نو زناز کی بی اپادی دبل زی خطا نو زناز کی بی اپادی دبل زی داستا زرین خالا بل من کی کراتی شاباز پر مخوانا سلطانی کا خسبی کمکی ناوکی بلندان کمر میں کمکی ناوکی بلندان کمر میں داستا زرین خالنا بل من کی کراتی کمکی ناوکی بلندان کمر میں
آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ دا ځانګړی میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوک دي ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. له ده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیره کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپله ولسوالۍ په خپل کلي کې په اس کمینه دولت خیلو کې زیږېدلی یم او کله چې د مکتب شوی یم د خوندي ته راتلو نو په هغه وخت کې لا د هغې نه د مخه یعنی زه به څلور کلن پنځه کلن به وم چې خار ته راکډه شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلن وم خوندي ته لاړم او د میا عمر لومړنی ښوونځی مې ولوسته بیا مې میخانیکي لیسه ولوسته.
د لومړني ښوونځي وختونه په یاد دي. له ډېرو خلکو خپل هماغه د ابتدایي ښوونځي وختونه هېر دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ هم صنفیان مو په یاد دي؟
تمام لومړني کلونه خو مې هغه د جګو هغه د پوهنتوني دورونه هم ښه په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډېر پاتې کیږي. نو یا نو ما خون کې مم په یاد دي یو زمونږه همیشه کله چې ورسره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو هم سیمپیان هم طبعا ستا دی او په یاد مې دي ځینې نورې دنیا ته خواره شوي دي ځانې افغانستان کې دي.
سولمن صاحب تاسو ول چې میخانیکي لیسه مو ولوسته څنګه وشو چې دې خوا ته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوخه وه که دې کورنۍ خوخه وه چې میخانیکي لیسه ولولې او څه مو ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده او ماته یو بد احساس راکوي اوسم چې راغلی یم ځکه دا انتخاب البته د دې انګېزه ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې کانکور کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم وو. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسا کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله. دې لیسې ته اړویست لاړم منتها دا زما یو خراب انتخاب وو او ځکه چې کوم مضامین مې ومنه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوان وم. د هغې اساسات ریاضي وه فرضاً فزیک وه اندرسه وه تخنیکي رسم وو او دغه مضامین وو چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنفم پورې ول نمره وم تر اتم سنفم پورې ول نمره وم خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېدل او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې وو هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو د هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه د شرایطو محصول چون په افغانستان کې جنگ و جګړه وه او هلته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکری ته به جلبولي. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شوم خو له دې چې د عسکری نه خلاص شم او عسکری به هم دوامداره وم هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو هغې چې دا عسکری اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسې پخواني شوروي اتحاد ته لاړئ او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې؟
نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې، عالی تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې، عسکری پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامی زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې وو هغه پوځي سیاسي پوهنتون و.
تاسو زه او شاید ډېر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني تر دې چې یو پوځي. زه په خپله د اول وار لپاره دا له تاسې اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي، لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري کاریګر راته پیدا شوه د شعر سره، د شعر توان مې ځان کې ولیدل. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم، او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلی ډالې سوه، پسرلی پکې منعقد سوه. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد سید محمد طاهر بنا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ، هغه شعر په نګرال ورځپاڼه کې چاپم شو. بیا د هغې نه وروسته وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلی او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکلو سره توانم را کې پیدا شو، نو هم ادبیات خراتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیک پر لپسی، او د راډیو افغانستان نه خپورم شو د غچ اور په نام باندې. نو هغه ما به خاطرم و.
طبعا تاسو ادبیاتو ته لشیره شروع کړی ده، خو وس لنډی کیسې ډیری لیکي، لنډی کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډیره لنډه وه، او یو هغه چې ما دا توان په ځان کې نه لیدل چې یو ښه شاعر درسم. نو ما شعر پرېښود دا وخت، او بیا ما کیسې لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلي دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی ما کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وخت په کې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخې به نه وي، خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونسو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونسو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي، اما د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي، او د ځینو خپرونو دپاره به ما ځینې ترجمه یې کولې.
تاسو وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې لاسکرۍ ځان خلاص کړئ. نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې، بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی، تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بېخي را سره و، خو ما درته زما تصور دا و چې پنځه کاله وروسته خو به ممکن دلته باور مدا و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و،
تود شوی
و، تود شوی و. نو هلته بیا ما له ښه مرغه ډېره هڅه وکړه، زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم، کندهار ته زه ورکړم، خو زه لا نړم، زه نه نړم. او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو، پوځي سیاسي پوهنتون، په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده، د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون کله چې روسان راووتل پوهنتون بیرته لاغوه شو، او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل، نو دا پوهنتون لاغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته، بیا له هغې نه راغلم د یوه اکاډمۍ وه، تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت تشکیلاتو کې، بیا هلته ښوونکی سندوتۍ وه بم هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لاړم او په جګړه کې ښکیل نه شوم. ښه مرغه
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و.
بله بله بله.
او مجله څومره خپره شوه، څو ګڼې خپره شوه، او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خپره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل، هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لاغوه. پوهنتون مودم ډېره لنډه وه، یو نیم کال، هغې تپاره خو تیاریانې وې، بس هغه ونه شو، بیا هغه مجله همداسې پاتې.
سلیمان صاحب، تاسې د حالاتو له ګډوډېدو خرابېدو سره له وطن مهاجر شوی، او څومره چې زه پوهېږم تاسې په بېلابېلو هېوادونو کې اوسېدلی یاست. لومړی چیرې لاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته، خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو، د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه، او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا. هلته په کار وګمارل شوم، دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې حل شوم، وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه. او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه، سوپر اوپرای په نوم، د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې نوی کور نوی ژوند پروگرام کې هم زه ما برخه واخیسته، د هغې برخه شوم. هلته مې په دې ډراما کې د تمثیل کاوه، لوبغاړي پاس منې، هلته مې هم دنده اجرا کړله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړی، که څنګه؟
او پېښور کې درې کاله وم، او په 1950 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم، او په سلوا کې وم.
په سلوا کې مو څومره وخت تیر کړو؟ څه مو کول
په سلوا کې؟ نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله مو سلوا کې تیر کړي، او سلوا کې مې آزاد تجارت کاوه.
سلوا کې ته څنګه ولاړې؟ او بیا مو سلوا کې ژبه هم زده کړه، او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې، هلته یو درې میاشتې وم. بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم، او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه، بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ، د ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو، او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه وستانه شوي، او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وې، او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرې خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم، تاسې چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې هم داسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که روغتیا درته ووایم، وہ توجہ میں پدی روسے او کلو نو کی ورترا و وقت کلا چی دیخوا دغه د لندن ته د تک په درشل کې په دغه کلمو کې الته ډیره موده نه تقریبا داسې ونی چې اته نه لاس کلمه الته لیکنه نه کولی. خو یو بل خبره و چې ما د نورو ادبی فعالیتونو سره ملګری و ما او زه فکر کوم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنه وي د دوی سره متداوی ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم، نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډیرو سره ما مرستې کړې دي. نو خو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته له سره پیل کړه او دوامدار لیکنې کوم. دلته دا روغتیا ده چې
د خپلو آثارو په اړه راته وایست.
د آثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستاني ټولګې خپرې کړې دي او په درېو مجموعو همدا اوس کار کوم. دا مجموعې درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګې لرم، یو د ځانګړو نه د ښځو مورود کې ده، یوه مجموعه لرم په نوم د رنځوري هیلې، بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پالنګ نومېږي، دا ځلې په دې باندې کار کوم. دا درېمه مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغان ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې منعکس کوي. نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي، او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي، هغې سره هم ځینې نور کیسې او ځای کوم. نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم. داستانونو
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې، مثلا تاسو موسیقي یادوي، دومره کیسې لیکي چې هغه یو ټولګه شي؟
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم. زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم، هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی. و موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر، یا په افغانستان کې د موسیقي
زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي، نو هغه یو بحث دی، نور ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي. لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي، هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دي لیدل شوي چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې کیسې ولیکي.
و خو همدغې ته همدا خبره مې کوله کنه چې دا چا نه ده لیکلی، او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زیږنده، د یو 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 د یو بل نو ارزښت زیږنده، د یو بل نو دیدګا زیږنده ده. او په معنی چا کار نه دی کړی، ما هغه دا دی چې یعنی زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمن کېږي، له کومو ستونزو نه تېرېږي، له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کومو دریابونو نه تیریږي، له څومره خطراتو نه تیریږي، د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي. فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی، خو دا هغه ناشناس نه دی، شاید هماغه ناشناس یي، له بلې خوا هغه ناشناس نه دی. ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی، د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنی زمنګه په قبایلی ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي، سندرغړی کېږي، هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کېږي، او حتی د ښځو په مرګ تمامېدای شي.
نو لکه چې شوي دي همداسې،
او شوي د هر هنرمند چې تاسې دا کیسې واورئ، دغه تر شا یو لوی تراژیدي پرته ده، یو لوی دردونه پرتی دا هر یو. خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنری کرما او قصه کرما.
بله سلیمان صاحب، تاسو له شعر پایل وکړو، بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي، اوس تاسې معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ، دلیل یې څه ده چې لنډې کیسې یوازې لیکئ؟
دا ښه پوښتنه ده. که روغتیا درته ووایم سروان صاحب، دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم، ځکه چې دلته هم دوستان لما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي. همیشه دا پوښتنه رغنه کیږي هم د خپل وطنداران او ماته خارجیان او هغه هم لرم څه ورته وایي د طرحې د ناولونو هم لرم، خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړی یو ډول، او اوس مې هغه نه پرېږدي، زه وایم چې دغه تکمیل کړم، دغه سوژې چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونه مانی او غیر ناولونه ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې مجموعې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي، نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه، البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت.
او د ژوند د دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ حسن کړي هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبور شوي چې شوروي اتحاد ته لاړ شي او پوځي زده کړې وکړي؟
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه په کې د مرګ تر سره ده ګواښل شوایم. یو داستان وو په نوم د زنګونه اټکلونه، او بل یو داستان دا مخکې مرته وي د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي. او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډیره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت تخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي، زه په دغه نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډیره وخته پورې دولسم چیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبی ټوټو اخزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته، کنه یا فرضنی
ولسمه
چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زر افغانۍ ډیر شی و، او د یو خون کې معاش و. نو ما په اوله ډرامه ما په څلور ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرلپسې خپور شو. نو دا
تاسې دي ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو، او وایې سرګذشت پت شوی و، او تا کټ مټ د هغه درحالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی دخوا تعدیل شوم، او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېدل. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و، د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمن چې دی چې کله سندرغړی کېږي یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو همدا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه یعنی خو ویر هم دغسې نه شروع کي. دا که ته د قمر ګلې ژوند ته لاړ شي حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې دا لا نه دي چا ویلي خو زه ته نه خبر څه وایم. ما سره دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي د ده څومره اکارډیونه مات شوي تر څه چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دې ته حاضرېږي او ده ته ازادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغسې آزادو کنسرتونو ته راځي دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولو نه دی تیر شوی دی. نو دا د ناشنلس کیسه هم چې ما ولیکله دا ځینې کسانو دغه ناشناس هغه که چې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړې دی او دا ناشناس داسې نه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او د ناشناس پلار مولوی نه و او تا ناشناس مور یاده کړې ده او داسې دی. نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته. اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت کې د خپله د ناشناس سره شریکم کړه بیا ما ناشناس ته هم دا وویلو چې ناشناس صاحب دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی. ناشناس هم یعنی دې کې کومه خبره نه لرو. ده
ډېره مننه ډېره مننه. خوشحاله دی اس خدای پامان.
خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی دوکی وی ٹکال وی خبر د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا خوبینم علما کئی چوکرا کی مانا علم کئی چوکرا کی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا داڑ دا سلور کنج دنیا خاندی دار کی غاڑ د ملاوی لویا نندار وی د کابل کو آریانا لویا نندار وی د کابل کو آریانا او بنم ادما کئی چوکرا کی مانا او بنم ادما کئی چوکرا کی مانا باچا خان وی دلرو پر راجما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی
حاجی میرز علی خان وی ټول درانو خولی مشران وی حاجی میرز علی خان وی ټول درانو خولی مشران وی وای مرګ شدید.